نن شنبه د کب اول سمه د مارچ اتمه د شزول نړیوال ورځ سره برابر ده. د ازادي رادیو نننې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماشوم تر بجو د خبرونه په منځني چپ د 12 شپږنی بیا ورېدل شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. پروانه خبرونه کې د نیم ساعت په مخه احمد شبر ساسو قربایم د خبرونه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو افغانستان ته د انتخاباتو د څارنې لپاره چې درغلی پکې ونشي د اروپایي ټولنې د څارونکو له استولو خبرو، د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ښځینه خبریالانو اندېښنې درسره شریکوو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. اروپایي ټولنه د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل کسان استوي. له یوې مالیزیایي الوتکې سره چې پکې تر 200 ډېر کسان سپاره دي لمځکې رابطه قطع شوې ده. او روسیه وایي پر ماسکو به د اوکراین لپاره د امریکا هر بندیز پخپله په امریکا باندې برعکس اغیز وکړي. د خبرونو د اوبخشې د خبرونو تفصیل. اروپایي اتحادیه وایي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره څارونکي استوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کارچن اشتن په یو بیان کې وویل د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشي به په اروپایي پارلمان کې د هالنډ هیواد استازی ټی اس برمان کوي. کارچن اشتن وایي په افغانستان کې د انتخابات د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک ډول د قدرت د انتقال لپاره لار هواروي. د اروپایي اتحادیې مشر دغه راز وویل افغانستان ته د دې اتحادیې څارونکي به د انتخاباتو د اعتبار او د امکان تر حده شفافیت ډاډ حاصل کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې سفیر فرانس میلبن وایي افغان حکومت ښځو ته په درنه سترګه نه ګوري او پر ښځو د جنسي تیریو او نورو اخلاقي جرمونو عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي. شاغل میلبن له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل که څه هم چې په افغانستان کې د زیږونو په وخت د ښځو د مړینې کچه راټیټه شوې او ستر شمېر نجونې ښوونځیو ته ځي، خو بیا هم دا هېواد د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی او افغانستان دغه راز د ښځو د نړیوالو حقونو د مبارزې لومړۍ جبهه ده. یو افغان 24 کیلوګرامه ماریوانا ورسره و د تاجکستان سره د ساتونکو بنیو. دا خبر پرون د تاجکستان د کورونیو چارو وزارت ورکړ. په تیرو درې ورځو کې دا دوهم افغان دی چې له نشه یي موادو سره د تاجکستان په شوراباد کې چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته سیمه ده نیول کیږي. د تاجکستان څارنوالان وایي که دغه کسان خپل جرم ومني نو له 1200 تر 300 کلونو د بند سزا به ورکړل شي. تاجکستان تیر میلادي کال 6600 کیلوګرامه مخدر مواد نیولی و. پاکستانی چارواکو د هغو 140 کوچنیانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د راپورونو له مخې د سند ایالت په تړل دشته کې د سړو او نخوړو له امله مړه شوي دي. چارواکي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د سند ایالت په لرې پرتې او بېوزلې ولسوالۍ میټي کې له 100 زیات کسان د قحطۍ او لوږې له وجې مړه شوي دي. د سند وزیر اعلی وزیر سید قائم علی شاه امر کړی چې جکپوري روغتیایي چارواکي دي په دندو کې د غفلت له امله ونیول شي. د سند د وزیر د اعلی وزیر دفتر وایي د حکومت په ارقامو کې د 145 کوچنیانو مړینه ثبت شوې، خو دا بیرشته چې د مړیو اصلي شمیر ممکن زیات وي. د ماليزیا هوایي چلند په وینا له یوې مسافر وړونکې الوتکې سره چې 209 کسان پکې سپاره وو اړیکې قطع شوې دي. دغه 211 بوینګ الوتکه له کوالالامپور څخه د پیکینګ لور ته روانه وه چې تری تم شوه. په دې الوتکه کې 212 مسافر او 12 عمله دي. د چین د سینهوا خبري اژانس راپور له مخې هغه وخت له دې الوتکې سره اړیکې قطع شوې چې دا د ویتنام پر سر وه. د پلټنې او ژغورنې هڅې پیل شوې دي. چین وایي چې په دې الوتکه کې تر 100 ډېر مسافر چینایان دي. روسیا وایي پر ماسکو د اوکراین لپاره د امریکا هر بندیز په خپل امریکا باندې برعکس اغیز وکړي. ماسکو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې په خپله اوکراین کې وسلوالو هڅه وکړه چې د کریمیا په ټاپو وسمه کې یوه بله پوځي اډه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټلیفون د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او خبرداری ورکړ چې د بیړنیو بېباکو ګامونو اخیستل به د روسیې او امریکا اړیکې خراب کړي. تر دې مخکې د روسیې ګازپروم شرکت خبرداری ورکړی و که چېرته کیف د ګازو پورونه ورنه کړي پر اوکراین به ګاز بند کړي. د ګازپروم مشر الکسی میلر وویل اوکراین دغه اوس 1.9 میلیارد ډالر د ګازو له درکه پوروړی دی. په ورته وخت کې روسیه پلوه وسلوالو په کریمیا کې خپل واک نور پسې ټینګ کړی دی. پرون روسي پلوه وسلوال او د اوکراین پوځیان د سیواتوسپول په سیمه کې سره مخامخ شول، خو د کومې نشتې خبر نه دی ورکړل شوی. دغه وسلوال چې شمېر یې 10 ته رسېده بیا وروسته په شا شول. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
سلام سهار منیک مرغه زنجیب زمانیم. ده هوا پیژندنی نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 14.3، په هرات کې اسمان براګ دی، د تودوخه لوړ درجه 24.8، په جلال آباد کې هم اسمان ځای وریځ دی، د تودوخه لوړ درجه 24.2، او په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ، د اورښت احتمال مالسته، د تودوخه لوړ درجه 15.5 اټکل شوې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري ما چلا اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې اروپایي ټولنه افغانستان ته د انتخاباتو د سارنې لپاره یو شمیر کسان استوي. بیا مو د ولسمشۍ د انتخاباتو پر کاندیدانو د بخښنې د نړیوال سازمان د وی چیړونکو له انتقاد خبرو.
د دې کمپاینونو متاسفانه د بشري حقوقو کوم برنامه نه لري، د دې لپاره کوم تعهد نه لري.
نن د مارچ 8مه د شزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو د افغان شزینه ژورنالیستانو له ستونزو خبرو.
کله ناکله داسې کسان شته چې د موټرسایکلو په شان ناست وي یا په سړکونو کې ګرځي، او کله چې پوهېږي چې دا په دفترن کې کار کوي هغوی ته دوی بد رد یو بلې خبرې کوي.
په دې خپرونه کې مو په کابل کې له یوې دوکاندارې سره هم بنډارګای جوړ کړی.
که وړکی شي 50 روپۍ د موږ مفاد ده، او که غټ شي نو 100 روپۍ، اته 500 پورې مفاد کوو، دغه نه زیات مفاد نه کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین مسله راخیستې ده چې ماسکو وایي که اروپایي ټولنه بندیزونه ولګوي ځواب به یې ورکړي. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره به دې هیواد ته څارونکي واستوي. دا چې څارونکي به په څه شمېر او څه مقصد افغانستان ته لاړ شي، تفصیل به د فرانس پرس د اژانس په استناد له جانقه الکوزینه واورو.
اروپایي اتحادیه د جمعې په ورځ ویل په افغانستان کې د راتلونکي میاشتې جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره څارونکي استوي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویل د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشري به په اروپایي پارلمان کې د هالند هیواد استازی 30 برمان کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وویل په افغانستان کې انتخابات د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک ډول د سیاسي قدرت انتقال ته لار هواروي. آشتن په ویلامي کې ویلي افغانستان ته د اروپایي اتحادیې څارونکو ډله به په خپل نوبت ډاډ حاصل کړي چې انتخابات به اعتباره، پراخ او د امکان تر حده شفاف دي. اروپایي اتحادیې هم ویلي چې څارونکو ته د افغان حکومت لخوا بلنه ورکړل شوې ده. فرانس پرس خبری اژانس لیکي ناتو ځواکونو په تهیلې چې د روان کال په پای کې له افغانستانه ووزي او یو محدود شمېر عسکر به د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې په مقصد پاته وي. دا اندېښنې هم شته چې طالبان فرصت ته ګوري او د ناتو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن حملو ته زور ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنه غواړي افغانستان ته خپل څارونکي واستوي څو دوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو څارنه وکړي. بلورته د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط یو بل اندیشنه، البته د افغانستان د انتخاباتو د کمپاینونو په ارتباط اندیشنه. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید بشري حقونو ته د خپلو کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. د افغانستان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې ورم ورځ خپور شو د ولسمشرۍ کاندیدانو ته و مهمې سپارښتنې وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره مهمې بلل شوې دي. په دې سپارښتنو کې د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو عملي کول، د افغانستان او نړیوالو ځواکونو له جنګي جرایمو سره حساب کتاب او د ښځو د بشري حقونو د خوندي کولو یادونه په سر کې شوې ده. د افغانستان د نړیوال سازمان په بیان کې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې له بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت ختمول، د بیان د ازادۍ یقیني کول او نور سپارښتنې هم شامل دي. احمد تکل په دې اړه د افغانستان د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې له څېړونکي خوریه مصدق سره مرکه کړې چې وړاندې کړي.
میرمن مصدق، څه باعث شول چې تاسو دا بیان خپور کړ او په دې کې مو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو د غوښتنه وکړه چې بشري حقونو ته د خپلو کمپاینونو په د اجنډا په سر کې ځای ورکړي؟ آیا دا موضوع تاسو د دوی په کمپاینونو کې نه ولیدلې؟
متاسفانه نه، ځکه چې تقریبا یو میاشت را پدې خوا چې د کاندیدانو د خپل کمپاینونه شروع کړي دي، د دې کمپاینونه متاسفانه د بشري حقونو او هغه فقرې چې موږ د خپل برنامه دوی ته یادونه کړې ده، متاسفانه دوی کومه برنامه نه لري، دوی دې لپاره کوم تعهد نه لري او موږ دا مشکل ولیدل، د دې عمله موږ د دې برنامه خپور کړ.
اما په پینځو کلونو کې میرمن مصدق، تاسو څه تمه لري چې هغه کار به وشي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو او نړیوالې ټولنې په موجودیت کې ونه شو؟
زموږ هیله همدا ده، ځکه چې تقریبا له دیارلس کال راپدې خوا متاسفانه ولسمشر حامد کرزی او د هغه مرستیالان او ټیم متاسفانه داسې یو کوم تمایل نه درلود چې د بشري حقونو باید په افغانستان کې ټینګار وشي. د دې په خاطر زموږ هیله همدا ده چې د نوي ولسمشر په افغانستان کې باید داسې یو تعهد کړي چې د دې برنامې باید هرومرو اجرا بشي او افغان خلک د زورولو او بشري حقونو مشکلات باید پای ته ورسوي. خو زموږ نظر همدا دی چې متاسفانه د دیارلس کالو راپدې خوا ولسمشر حامد کرزی او د هغه ټیم داسې کوم تمایل نه درلود، ځکه چې د ولسمشر حامد کرزی د ټیم په شکل کې هغه اشخاص چې موجود دي، دوی هغه اشخاص دي چې د بشري حقونو د سرغړونو سره شریک دي یا متهم دي. زموږ هیله دا ده چې نوی ولسمشر کولای شي چې دا برنامه داسې مشکل هم نه دی که تمایل سیاسي موجود وي، زموږ په نظر کې دا برنامه هرو به مرو اجرا بشي.
عمدترین موضوعات چې تاسو غواړئ د کاندیدانو په کمپاینونو کې وای اوري د بشري حقونو په اړه کوم دي؟ تر ټولو عمده اندېښنې تاسو کوم دي؟
زموږ تر ټولو عمده اندېښنې یو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ده. موږ غواړو چې نوی ولسمشر باید د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ باید وساتي. دوهمه د ملکي افرادو د تلفاتو، دریمه د ښځو حقونو د اجرا کولو مسله ده، د بیځای شوي خلکو مسله ده، اعدامونه یو بله مسله ده، او همدارنګه د انتقالي عدالت هم یو مهمه مسله ده.
د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې د څېړونکي حوریه مصدق څرګندونه مو اوریدي. دی وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې د بشري حقونو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. یو یادونه کوم، ټاکل شوې ده چې نن د شنه اسمان په پروګرام کې له څلورو تر پنځو بجو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له استازو سره خبرې وکړو. هڅه کوو چې په دې پروګرام کې هغه کسانو ته بلنه ورکړو چې په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو استازیتوب کوي او تر ډیره به د ښځو د بشري حقونو مسله له دوی سره مطرح کړو، ځکه چې نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش په ژنبی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي و بجې او 15 دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. اروپای ټولنه وای د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره څارونکي استوي. افغانستان ته د اروپای اتحادیې سفیر فرانس میلبن وای افغان حکومت شزو ته په درنه سترګنه ګوري او پر شزو باندې د جنسي تورو او نورو اخلاقي جرمونو عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي. پاکستانی چارواکو د هغو یو څلوېش کوچنیانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د راپورونو له مخې د سند ایالت په تړل دشته کې د سړو او نه خوړو له امله مړه شوي دي. د مالیزیا هوایي چلند په وینا لوی مسافر وړونکو الوتکې سره چې 209 دیش کسان پکې سپاره وو اړیکې قطع شوي دي. او روسیا وایي پر ماسکو او د اوکراین لپاره د امریکا هر بندیز په خپل امریکا باندې برعکس اغیز وکړي. اساجی راډیو په منځني صفه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوریدلای شي. په روان خبرونه کې وړاندې په نړیوالو مسایلو کې د اوکرين په ارتباط اوریدلای شي چې ماسکو وایي چې چرته اروپאי اتحادیه د کریمیا د اشغال پر سر پر روسي بندیزونه ولګوي دوی به په بی جواب پرې نشتی. خو اوس نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صالح محمد صالح د غوړس پانو ته کتنه کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنې کې لیکلي د افغان سرتیرو ډیر وژن کې ماينونه او نور ابتدایا بمی وسیلې دي چې وسلول طالبان ورڅخه کار اخلي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا او ائتلاف قواو د افغان امنیتي ځواکونو دروزنې او تجهیز لپاره په میلیارډونو ډالر لګولي. خو له دې سره سره افغان پوځیان ونتوانیدل پر خپل عمده دشمن چې منفجره وسیلې دي بریا ترلاسه کړي. ورسپنه زیاتوي په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې لڅو ستوند سره مخامخ دي. یو په اردو کې بي سوادي او بل تر ټولو مهمه مسأله د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون دي چې ولسمشر کرزی له لاسلیک ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي هغه بمی وسیلې چې په افغانستان کې کارول کیږي تر هغه بمی وسیلو چې په عراق کې د امریکایي سرتیرو پر ضد کارول کیږي پرمختللې نه دي. خو دغه وسیلې بیا هم د افغانستان پولیسو او سرتیرو ته زیات تلفات اړوي. د ورسپانی په حواله په افغانستان کې دغه بمونه له دبلیو بیرلو یا بیلرونو دبو یا ګیلنو او نورو موادو جوړیږي. ورسپانی د زینو امریکایي چارواکو خبري راخستي چې ویل دي دغه منفجره وسیله د افغان سرتیرو د 80% وژنو مسؤل دي. که څه هم په دې برخه کې دقیق رقم نسته خو چارواکي وایي پولیسو ته لدې درکه تر دې زیات تلفات اوري. ورسپانی د یو امریکایي منصبدار نظر هم راخسته چې ویل دي په وروستیو شپږو میاشتو کې د دغو منفجره وسیلو د شندولو لپاره 328 ډلې جوړې شوی دي. د دفاع وزارت د ویان په حواله افغان ځواکونه دا مهال د ورځې له 500 تر 15 اتیا پورې بمی وسیلې شندوي. د امریکا چپ بل ورسپانی لاس انجلس ټایمز په خپل وروستۍ غنې کې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي حمله کې د افغان سرتیرو پر وژل کېدو تبصره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په داسې وخت کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې خړې پړې دي د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنې وضعیت نور هم خراب کړی دی. ورسپانه لیکي که څه هم امریکایي چارواکو د دې پیښې له کبله بخښنه غوښتي او د قربانیانو له کورونیو سره یې خواخوږي ښوولې خو ولسمشر کرزی ویلي چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وسی. لس انجلس ټایمز ورسپانه زیاتوي د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د افغان سرتیرو او ملکیانو وژنه کومه نوې خبره نه ده. خو افغان پوځي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د امریکا هوایي ملاتړ ته اړتیا لري ځکه د دوی په خبره د افغانستان اردو هوایي ځواک نه لري.
نن د مارچ 8 ده د شزو نړیواله ورځ. د دې ورځې په مناسبت د افغان شزینه خبريالانو د ستونزو مسأله ګلمینی یوسفزی له یو شمېر خبريالانو سره په یو راپور کې مطرح کړې ده.
په کابل کې ژورنالیست هنه وی د خوشبو وای چې سږ کال د خزینه ژورنالیستانو لپاره یو لګوخه ډک کال دی. اغلی خوشبو له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل سخت کلیه ویره او اندېښنه زیاته شوه.
دا ځکه اندېښنه ده چې کله ناکله داسې کسان شته چې د موټر سایکل په شان اس وی په سره کوي چې ګرځي او کله چې پیږي چې دا په دفترن کې کار کوي هغه ته دی بد رادیو یو بری خبرې کوي. دا کار هم ما سره په دې ورستیو کې شوه دی او هم زما ډیرو ملګرو سره شوه دی.
نو مړې وایي په ولایتونو کې هم د خزینه ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالستانو د ټولنې مسول خپلواک صفی ازادي رادیو ته وویل چې په هیواد کې داسې تکړه او نامتو ژورنالستان شته چې نړیوالې جایزې اخیستي. هغه وویل تر 2012 کال پورې د خزینه ژورنالستانو شمیر او ونډه مخ په زیاتېدو وه، خو اوس یې شمیر په میډیا کې 10% راکم شوی دی. صفی وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په 2014 کال کې به د خزینه ژورنالستانو ونډه لا پسې راکمه شي.
نو په 2014 کال کې که چیرې افغانستان په دې وطني حالت کې پاتې شي او یا برعکس د ثبات په طرف مشکلات شي نو بیا به حالات بلي، او که چیرې وضعیت همدی ده ولې مخکته روانې، نو شک نشته چې د خزینه ژورنالستانو ونډه او د هغوی رنګ او اغېز به په میډیا کې کمزوری کېږي. لکه د امنیتي حالات چې یوه لویه اندېښنه ده، مثلا خزینه ژورنالستان په هر ځای کې کار نه شي کولی، یوازې په لویو ښارونو کې د ښارونو په مرکزونو کې دوی دا امکانات یا دوی مطمئن یا خوندیتوب یا ساتي کار کوي.
په عین حال کې په کابل کې د کلیت راډیو پروډیوسر او د میرمن بهیر غړي فرشتې غنی هم ازادي راډیو ته وویل د خزینه ژورنالستانو لپاره د نورو ستونزو ترڅنګ اساسي خنډ د امنیت نشتون دی. هغه وویل خزینه ژورنالستان نشي کولای د نارینه او پسیر پر رسنیو کې کار وکړي.
خزینه ژورنالستانو په مقابل کې امنیت هغه ستونزه ده چې دوی نشي کولای په سمه توګه پرمختګ وکړي، او هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغه په سمه توګه خلکو ته وښایي، ځکه چې د دوی خپل ژوند ته تهدید وجود لري. نشي کولای د نارینه او په څیر سمه توګه خپل دنده پرمخ یوسي، په سمه توګه فعالیت ولري.
خو کتونکي وایي که دا وضعیت همداسې دوام ولري نو په رسنیو کې د خزینه ژورنالستانو شتون به کمرنګه او ښځې به په جرات سره په ژورنالیستیکي برخه کې ونه شي ځلیدای.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
زمیمون پا مکتب که دباران در پارابانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 منزنه چپا او FM 100.5 چپا.
روسیا وایي پر ماسکو به د اوکراین لپاره د امریکا هر بندیز په خپل امریکا باندې برعکس اغیز وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټلیفون د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره خبرې وکړې او خبرداری ورکړ چې د بیړنیو بې باکو ګامونو اخیستل به د روسیې او امریکا اړیکې خراب کړي. بل لور ته روسیې اروپایي ټولنې ته ورته خبرداری ورکړی دی. ماسکو وایي که چېرته اروپایي اتحادیه د کریمیا د اشغال پر سر پر روسیې بندیزونه ولګوي دوی به یې بې ځوابه پرې نشتي. د کریمیا پارلمان د پنجشنبې په ورځ رایې ورکړې چې دا سیمه دې د اوکراین پر ځای له روسیې سره یو ځای شي. د مسلې تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له جانقه الکوزي څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل روسیه به د بندیزونو او ګواښونو لهجې ونه مني او که چیرې عملي شي بې ځوابه به پاتې نه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي اروپایي اتحادې بې حده ورانوونکی دریځ غوره کړی او د ویزو د ازادولو او د یو نوي اساسي تړون د لاسلیک په ګډون په ډېرو برخو کې له روسیې سره همکاري نه کوي. اروپایي اتحادیې ویلي که چیرې د روسیې حکومت په څو راتلونکو ورځو کې له اوکراینی چارواکو سره خبرې پیل نه کړي دوی به د شتمنیو قیدولو او د روسیې د حکومتي چارواکو پر سفرونو د بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. د مسکو پولیس وایي له 15,000 څخه زیاتو کسانو د جمعې په ورځ سینټ باسل کلیسا ته نږدې لاریون وکړ او د روسیې د بیرغونو په رپولو سره یې په کریمیا کې له روسي پلو چارواکو سره چې غواړي له روسیې سره یو ځای شي خپل پیوستون څرګند کړ. دا کسان د کرملین دیوال ته نږدې دمه شول او شعارونه ورکول چې موږ یو یو. د ویرا په نامه یوې لاروونکونکي وویل کریمیا ټول اوسیدونکي ځانونه روسان بولي. دوی له اوږدې مودې راهیسې غواړي چې د روسیې تابعیت ترلاسه کړي او دا ځکه دوی نه دي خوښ چې ډېر پخوا کریمیا له روسیې څخه جلا شوې وه. د کریمیا پارلمان د پنځشنبې په ورځ رای ورکړه چې دا سیمه دې له روسیې سره یو ځای شي او دا مسله به د مارچ په شپاړسمه ټول پوښتنې ته وړاندې شي. په عین حال کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتشینوک وویل د هغې په اصطلاح ټول پوښتنې نتیجې به ونه مني چې غواړي کریمیا له روسیې سره یو ځای کړي. په متمدنې نړۍ کې به هیڅوک د هغې په اصطلاح ټول پوښتنې نتیجې په رسمیت ونه پیژني چې د دغو په اصطلاح چارواکو لخوا ترسره
کیږي.
یا چینوک دغه راز وویل اوکراین له روسیې سره خبرو ته چمتو ده، خو په دې شرط چې مسکو باید خپل عسکر له کریمیا څخه وباسي او د بیلتون غوښتونکو او تروریستانو ملاتړ بند کړي. له بلې خوا د روسیې د ولسي جرګې یا دوما او مشرانو جرګې رئیسانو د جمعې په ورځ د کریمیا د پارلمان له رئیس ولادیمیر کورستانتینوف سره وکتل. د دوما رئیس سرګی نارشکین له کتنې وروسته وویل د روسیې ولسي جرګه به د کریمیا د تاریخي انتخاب درناوی وکړي. ایتارتاس اژانس لیکي نارشکین په خبرو کې دا هم وویل چې نه یوازې کریمیا بلکې ټول اوکراین باید چې له روسیې سره بیرته یو ځای شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دغه مرکه او دا راپورونه تاسو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ. راپورونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو لوستلی شئ او مرکه اوریدلی شئ. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې هم موږ سره ارتباط ټینګ کړئ او د ازادي راډیو د خبرونو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د رواني خبري مجلې په ارتباط هم تاسو کولی شئ چې په فیسبوک مشتخپل نظر را واستوي او دا سدي او وريدونکو په پروګرام کې تاسو خپل پیغامونه مشتسب تولې شي او دا سدي رډو د خبرونه په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریکول شي سو دا سدي رډو خبرونه نوري هم تاسو په سره برابر شي. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام لینا شریفي وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
زمانو همایرا شیرزوی دی د بغزرانه دکاندارن نیمه.
خاله څه وخت دی دا دکانداری شروع کړې ده؟
دا خو زما مور و چې لاس کالونه کیږي چې غی کار کوي. 15 کال کیږي چې زله مکتب فارغ شوم او دلته مور سره کومکم.
کوم شاین زه تر زت وینم لباسونه دی او سمساری دا د آرایش وسایل د شاین دی. کوم شاین راوړی او دا خپلم جوړوي چې نشانی کنه؟
ولانو خپلینه جوړو خزی دی چې تیروي انجونی دی دوی ته من خپل تارو شعر ورو دی تیروی
لباسونه. البته
لباسونه ها
زیتر افغانی لباسونه دی. بیا دا څنګه دی فروشات علاقه مندان دیر دی کم دی څنګه
دی فروشات مخه دی علاقه مندان هم زن تلری زکه دلس کارونه دی کنه ټول خلکو د وطن خلکو خارج خلکو ټول نو مجموعه کی اوس زیاتره خلک ته من خپل دین استفاده کی.
کم مخه دی په افغانستان کې څه دکان دی کی ته شروع کړی څنګه درته کاری دا کار څنګه دا ګټه وکسته علاقه مندی خپل ور سره لری کی څنګه
خدا نو ګټم لري او نقصو دکانداری ته چې وای تجارت د مخه کړنو ټول به په ملاته لري چې هم ګټل لري هم توان نقصونه به ټول په ملا باندې تړي به د کار کوي.
او کوم شان هم تر ټول ډیر فروش لري
زمونږ زیاتره د افغاني کمیسونه چې دي او بلوسونه چې دي سرپتلونیانی
څنګه لبیرونه خو به قیمت نه خرڅوي دلته ځکه ځینې خته غوړي چې لوي خته سودا او کینو ځکه خزینه دکاندارانې کمې دي به بدل تر شي.
نه نو چې مثلا په یو شي کې کوړکای شي 50 روپۍ د منګ مفاد ده او که غټ شي نو 100 روپۍ ته 500 پورې مفاد کوو دغه نه زیات مفاد نه کوو.
لږ وخت چې تاسو کار پیل که 50 کاله مخکې هغه وخت هم فروشات ښه و دکانداري ښه چلېده که اوس یعنی د ښه کېدو په طرف روان یاستی که ده
نو هغه وخت کې نه وایم چې شروع کړی وه نه پیل هم چې کړی وه ډېر فروشات هم درلودل ډېر مشتریان هم درلودل. اوس سږ کال درته وایم د 2014 خلکو اورېدلی ده نو هېڅ فروشات نشته.
یعنی تاسو هم په توان کې روان
یاستو.
ډېره مننه تانه.
تشکر تانم. ډېره مننه. ژوندی اوسه.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې مو په کابل کې لوي دکاندار سره مرکه اوریده. نن د مارچ 8 د شزو نړیواله ورځ ده. ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د شزو د حقونو د شزو د پرمختګونو په ارتباط چې په تیرو لسو کلونو کې څه پرمختګونه په افغانستان کې کړی دي بیلابیل مطالب تاسو اوریدلی شئ.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لری نو مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې زنګ ووهی او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
د ازادي راډیو د اته بجې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د ورستوي مبارزو په اړه تاسو ته معلومات ترکو، خو د خبري مجله مو هم دومره وبلیاوه. سید سمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شب.